بجی شوی احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. سلامونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د دوو اونیو په ترڅ کې به شایي د سولې تړون له طالبانو سره وشي، خو بل لور ته نن هم طالبانو پر افغان ځواکونو او افغان ځواکونو پر طالبانو بریدونه کړي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخور.
د کندوز په یوه دینی مدرسه کې چاودنې 15 ماشومان وژلي. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسله والو طالبانو یو مهم سرګروپ نیول سوی دی. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم لپاره نوي مقررات تصویب کړل. د کندوز ولایت په یوه دینی مدرسه کې د ماین چاودنې 15 ماشومان وژلي. د والی ویاند وایي چاودنه پرون مازیګر د دشترچی ولسوالۍ په عبدالواحد قورچي دینی مدرسه کې استویده. اسمت الله مرادین ازادي راډیو ته وویل
د دې ماین په نتیجه کې د دې مدرسې 15 کسان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د ماین خپله طالب وسلوالو د مدرسې ته انتقال کړی و چې د مدرسې د شاګردانو لخوا یو ځای نه بل ځای ته انتقالېدلو او انفجار یې کړی دی.
د والی ویاند وایي د چاودنې قربانیان له 12 تر 13 کلونو پورې عمرونه لري. په دې اړه چې وسله والو طالبانو دغه ماین څنګه مدرسې ته وړی وو چارواکو نور جزئیات نه دي ورکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسله والو طالبانو ویاند معرفي کوي ویلي چې په دې پیښه کې دوی دخیل نه دي. په سرپل ولایت کې په یوه وسله والو حمله کې شپږ کسان وژل شوي. د سرپل د امنیه قمندانۍ ویاند نوراغا فیضي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې درې تنه هغه پخواني طالبان هم شامل دي چې په وروستیو کې ملي امنیت ته تسلیم شوي وو. ښاغلی فیضي وویل چې تېره شپه پیښه د مرکز په مربوطاتو کې سوې ده.
درې دغه تسلیم شوي کسان دي، دوه کسان هم ځایي اوسیدونکي دي چې له دوی سره په میلمستون کې وو. د شپې طالبانو په پغاوي هزارګي کلي کې ورباندې حمله کړې او دوی هم شهیدان کړي دي. د نجیب الله په نوم یو طالب هم ورسره وژل شوی دی.
وسله والو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په بل خبر کې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې نن ماپښین د یوه مقناطیسي ماین په چاودنې کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل شوی دی او بل ټپي دی. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسله والو طالبانو هغه سرګروپ نیول سوی چې څو کاله په دې ولایت کې ټروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي نیول سوی سرګروپ سرور نومیږي چې په کاروان مشهور وو او په بغلان کې پر افغان قواوو په څو ترورستي بریدونو کې لاس درلود. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت نن جمعه رسنیو ته په یوه ویډیو کلیپ کې ویلي چې دغه کس له پاکستان را روان و چې ونیول سو.
د څو میاشتې په پاکستان کې و چې بغلان ته راستنېده. د لوی لارې په اوږدو کې د بغلان د امنی قمندانۍ د تروریزم ضد ماموریت د کارکوونکو لخوا نیول شوی او پر خپل جرم اعتراف کړی دی.
د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې د وسله والو طالبانو نیول سوي سرګروپ تر ډیره په مرکزي بغلان کې تروریستي فعالیتونه کول. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماتان نن د منشن یا مونیخ په امنیتي کنفرانس کې برخه اخلي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د کاناډا صدر اعظم جستین ترودو او د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به هم په کنفرانس کې برخه اخلي چې تر یک شنبه دوام کوي. په عالی رتبه ډیپلوماتانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف شامل دي. دغه کلنی کنفرانس نن په اصل کې پیلېږي چې د امریکا او اروپا ترمنځ اړیکې ترنګلی سی بي. دغه اړیکې په 2003 میلادي کال کې هم د عراق د جګړې پر سر د بسونو پر مهال ترنګلی سی وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د منشن په امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی دی. جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر غنی به د کنفرانس په څنډه کې د نورو هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان پر سوله، امنیت او نورو موضوعاتو بحث وکړي. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم لپاره نوي مقررات تصویب کړل. انتقاد کوونکي وایي دا کار به چارواکو ته د مخالفانو او د بیان د ازادي د خاموشه کولو لپاره نور صلاحیتونه هم ورکړي. دغه مقررات له عامې مشورې پرته د مرکزي کابینه لخوا د تیرې میاشتې په وروستیو کې تصویب شوي و، خو پرون یې په دې اړه په رسنیو کې راپورونه خپاره شول. د مقرراتو په متن کې د ټروریزم، افراطیت، کرک پارونکو ویناوو، افترا، غلطو خبرونو او د تاوتریخوالي د تحریک په اړه د ژوندۍ یا لایف ویډیو خپرولو مخنیوی د ټولنیزو رسنیو د کمپنیو مسؤلیت ګڼل سوی دی. تبدسل کېده چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر حکومت تور لګول سوی چې هڅه کوي رسنۍ سانسور او خپل سیاسي مخالفان د بیری د لاري خاموش کړي. د پاکستان پر پاوز هم تور لګول سوی چې پر رسنیو او د بیان پر ازادي فشارونه راوستلې دي، خو د پاکستان کابینه او پاوز دا تورونه رد کړي دي. او د امریکا د عدلی وزارت د ټکنالوژي چینایي شرکت هواوی تورن کړی چې د ایران له رژیم سره د موترزانو په څارلو کې مرسته کړې ده. د دغه وزارت لخوا د لګیدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خپره سوه، هواوی شرکت همداراز د امریکا د ټکنالوژي د شپږو شرکتونو د اسرارو په غلا هم تورن سوی دی. د امریکایي څارنوالانو په وینا هواوی شرکت د څارنې داسې وسایل د ایران د رژیم په واک کې ورکړي چې له مخې هغوی تیر میلادي کال د ایراني اعتراض کوونکو د څارنې وړتیا ترلاسه کړې وه. د ټکنالوژي د ستر چینایي شرکت لا د مخه پر ایران له بندیزونو څخه د سرغړوي په برخه کې بانکونو ته د درواغو ویلو له تورونو سره مخامخ دی. هواوی شرکت په یو بیان کې پرون پنځشنبه دغه تورونه بیا اساسه بللي او رد کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنیوي او اف ام 3.5 د خبرونې په دوام له طالبانو سره په لنډ وخت کې د سولې د احتمالي موافقې او د شخړو د کمیدو له خبرونو سره په یو وخت لا هم په افغانستان کې جګړې روانې دي.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
دا په امریکا کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شهر دافر وو چې د ویل د تاوتریخوالي له کمیدو د امریکا هدف دا دی چې اور بند ته ورسی شو. په دې خبرونه کې به د افغانستان د دفاع وزارت د ویان څرګندونې هم له تاسو سره شریک کړو.
هنوز هیچ نوع تغییری در سطح خشونت ها یا جنگ و فعالیت های تروریستی طالبان به وجود نیامده.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري. دا موسیقي اوس په نورستان کې غلې شوې ده. لسیز مخکې لا دود و چې مړیو ته بشخې ده. سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتونو تر راتلونکو دوه اونیو پورې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبرې کړې دي، خو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تیر په تیر جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي لهم د طالبانو په جګړه ییز دریس کې بدلون نه دی راغلی او دوی عملاً ورسره په جګړه دي. له دې سره یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې طالبان باید ژر تر ژره اور بند اعلان کړي. نور حال له کابله دا سجی راډیو د خبريالي فیروزي عزیزي پراپور کې.
ډیره مننه چې واسه سلامونه واسطه د ازادي راډیو خدمتونه اوریدونکو ته. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل تاسو څرګندونو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګونو خبره کړې، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې لا هم طالبان خپل بریدونو او حملو ته دوام ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم طالبان له کوچني فرصت نه ګټه اخلي او جګړې ته دوام ورکوي.
هنوز هیچ نوع تغییری در سطح خشونت ها یا جنگ و فعالیت های تروریستی طالبان به وجود نیامده و هنوز هم از کوچکترین فرصت استفاده میکنن، از هر راهی ممکن وحشت و دهشت ایجاد بکنن، علی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بجنگن و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم تا زمانی که واصلای خود به زمین نگذارن، بر روند صلح نپیوندند و به خشونت پایان ندهند، علیشان مبارزه خواهند کرد در راه دفاع از جان مال مردم.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ورځ یعنی د فبروري په 14 مل آی هارت رادیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی فکر کوي تر راتلونکو دوه اونیو به د طالبانو سره د موافقې پایلې په ډاګه سي. تر دې وړاندې په برکسل کې هم د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر خبریالانو ته وویل چې د طالبانو سره د وو ورځو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر سر خبرې سوي دي چې هیله لري دا به له طالبانو سره د سولې د هوکړلیک امضا ته زمينه برابر کړي. همدارس د فرانسې خبری آژانس د طالبانو د سرچینو په حواله لیکلي چې نن یعنی جمعه طالبان لوري به د وو ورځو په لال کې تشدد راکمیږي. په طالبانو کې بیا یو شمیر کره سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تر هغه تل دوی قطر مجاول د سولې د توافقنامې د لاسلیک اعلان نوي سوای تاوتریخوالی نه راکمیږي. له دې سره په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپو یاسر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره دې د افغان سولې پر سر مذاکره کوونکي اوربان باندې ټینګار وکړي، ځکه اوربان واضح تعریف لري.
اوربان یو ټاکل شوی تعریف لري، اما متاسفانه تاوتریخوالی کمیدل یو مشخص تعریف نه لري. هغه په دې معنا چې اوس هره ورځ په مختلفو ځایونو کې د افغانستان عام وګړي او همدارنګه د زموږ ملي دفاعي ځواکونه وژل کېږي، دا که موږ وویو چې د تاوتریخوالي کمېدو موضوع، نو دغه اټکل څوک نه شي کولی چې څومره کم شو تاوتریخوالی.
د افغانستان جمهوری ریاست هم هیله مند دی چې که د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نتیجه ورکړي، طالبان به له افغان حکومت سره خبرو ته دوام ورکړي. البته دغه څرګندونې پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اما او ستراتیژیکو اړیکو ستر سلاکار وحید عمر په یو خبری کانفرانس کې د خبرې وکړلې. په لیشبر صاحب
مننه. فیروزه جان، فیروزه عزیزی و د ازادي راډیو خبریاله په کابل کې چې له تاسو سره د سولې په ارتباط راپور شریکاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دی چې د روانې فبروري میاشتې تر روسیې په له طالبانو سره د سولې یو تړون لاسلیک شي، خو نن هم افغانستان د جګړو شاهد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جرمني په مونچن کې نن نړیوال امنیتی کانفرنس دی، او د سویل کې چې د دې کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبري وکړي. د مونچن د کانفرنس په اړه نور تفصیل له صفی الله ستانګزی څخه اورو.
د مونیخ نړیوال امنیتی کانفرنس لپاره کلک امنیت نیول شوی دی. د دغه کانفرنس د ښه امنیت ساتلو لپاره شاوخوا 4000 اضافي پولیس ګمارل شوی دي. تمه ده دا ناسته چې د نړۍ 15 ولسمشران، صدر اعظمان او لوړپوړي امنیتي سیاسي چارواکي ورغلي له جمعې تر یکشنبې دوام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم جرمني ته رسیدلی. تمه ده د مونیخ امنیتی کانفرنس په څنډه کې له لوړپوړو امریکایي او اروپایي چارواکو سره د سولې په هڅو خبرې وکړي. د مونیخ امنیتی کانفرنس هر کال په جرمنی کې ترسره کیږي. سکال داسې وخت دا کانفرنس دایریږي چې د امریکا او اروپا لانجو په نړیوالو مسلو سیوری غوړولای. له ایران سره د امریکا کړکیچ او په دفاعي چارو کې له اروپایي متحدینو د زیاتې ونډې اخیستلو لپاره د امریکا غوښتنې لوی لانجې یادې شوې دي.
د مونشن یا مونیخ په نړیوال امنیتی کانفرنس کې به شاید افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خبری وکړي، خو د دې غونډې ترڅنګ مهمه خبره دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو سره د افغانستان پر سولې شخیشي. د سولې په ارتباط په کابل کې د امریکا سفارت شارج د افیر وایي اوربان ته د رسیدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالی کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون ول ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې اړه موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نوموړي په دې مرکه کې دغه شان د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې او ویې ویل چې افغان ډیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. له ښاغلي ویلسن سره دا مرکه په کابل کې زموږ همکار سمی مهدي کړي.
خاغلی سفیر ویلسون، مننه دا چې د راډیو نړیوال ورځې په مناسبت د دا ډول خبرو فرصت راکړ. د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم پوه شم چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وروستي جزئیات څه دي؟
I'm grateful for the opportunity to meet with you and talk with your listeners.
په لومړي سر کې تاسو سره لیدنې او تاسو له اوریدونکو سره له خبرو خوشاله یم. غواړم له دې فرصت نه په استفادې د هغو سرتیرو کورنیو ته چې هیواد ته د ویاړلې خدمت په لاره کې په وروستیو حملو کې په ننګرهار او کابل کې وژل شوي انتصالات وایم. البته له طالبانو سره له یوې مودې راهیسې خبرې روانې دي او تمرکز پر دې دی چې یوه موافقه ترلاسه شي او په تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راشي، هر اړخیز او تلپاتې اوربند وشي څو د افغانستان د بېلابېلو ډلو ترمنځ مذاکره وشي او بلاخره هغه تاریخوالی چې دغه هیواد ویجال کړی ان پای ته ورسیږي.
خلک غواړي ډیر پوشي چې په دوحه کې څه روان دي،
په کابل کې ساسو سفارت او سفیر خلیلزاد خلکو ته جزئیات ورکولو ډاډه کوي. ولې د جزئیات ورکولو ډاډه کوي؟
I think I take issue a little bit with the question. I think we've been pretty clear over the period of months, many months, years, that this has been going on.
هغه څه چې تاسو یې وایئ د پوښتنې وړ دی. فکر کوم دا موضوع د میاشتو او حتی یو کال په جریان کې و. موږ په دې هڅه کې یو چې د طالبانو له اړخه له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره ضمانت ترلاسه کړو. د اوربند د غوښتنې په هڅه کې یو. د افغانانو ترمنځ د داسې تفاهم غوښتونکي یو چې سیاسي تفاهم رامنځته کړي. همداشان د تاوتریخوالي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د راکمولو غوښتونکي یو. موږ په دې برخه کې په ډیری مواردو کې ډیر خلاص او شفاف یو. سفیر زلمی خلیلزاد په بیا بیا د رسنیو لغړو او همداشان له مدني ټولنې سره لیدکاته کړي. خلک د مذاکراتو د څرنګوالي په اړه په جریان کې اچولي. په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکرو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې شو او باید ووایم چې موږ د امریکا د اهدافو په اړه ډیر وضاحت درلود.
بلې، تاسو یوازې د څلورو اساسي عنوانونو په اړه واضح وایي، خو موږ یې د جزئیاتو په اړه هیڅ هم ونه اورېدل.
زه فکر کوم چې سفیر خلیلزاد صمیمانه هڅې کړي چې د افغانستان له خلکو سره په خلاص رښتینی نیغ په نیغه ډول چې څه ډول غواړو هدفونو ته ورسیږو خبرې کړي. د وخت په تېرېدو سره به جزئیات رابرسېره شي، خو زموږ د اهدافو اساس د خلکو لپاره ډېر څه روښانه دي او باید اول هم همداسې.
your stance on the redaction.
خو موږ د تاریخوالي د راکمولو د موضوع په اړه ستاسي او د ولسمشر غنی د دریس ترمنز د واټن شاهدان یو. هغه د اوربان غوښتنه کوي او ستاسو یو شمیر اروپאי همکارانو د هغله دریز ملاتړ هم کړی. دا د ولې لوري څنګه نږدې کېدای شي؟ هوايا فکر نه کوي چې دا د نظر اختلاف به مذاکرات متاثر کړي.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو. موږ هم اوربان غواړو، خو پښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسیږو. موږ دې پایلې ته رسیدلو چې اوربان ته د رسیدو یو لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو، نو هدف ته د رسیدو یو لاره ده. دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خو افغان دولت د تاریخوالي د کموالي په اړه ستاسو نظر د پښتني وړ بولی. دوی وایي د تاریخوالي د کموالي معنا څه؟ یعنی د یو څو کسانو کم وجل یا په یو یا څو خارونو او کلیو باندې د بریدونو کموالي؟ افغان دولت ستاسو نظر په اساس کې د پښتني وړ بولی.
لدې
پښتنو خبر یو. تر یو بریده په همدې دلیل موږ په جدي او اساسي بڼه داسې تاریخوالي د راکمولو غوښتنه کوو چې ټول افغانان احساس کړي. په وژنه او مړینه کې د پام وړ کموالی راغلی. فکر کوم چې له اتلسو کالو تاوتریخوالي وروسته چې زیات شمیر خلک پکې ووژل شول، ټول د پام وړ تاوتریخوالي د کموالی غوښتونکي دي.
د تاوتریخوالي راکمول څنګه اندازه ګیری کوي؟ ستاسو په نظر په کومه کچه د تاوتریخوالي کموالی د جدي او پام وړ تاوتریخوالي د راکمول په معنا ده؟
نه غواړم د کچه بحث ته داخل شم. داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم ورسره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
افغانستان هم حال دوا بهیرونه مختوري ټاکنه او طالبانو سره خبرې. آیا فکر کوئ چې د ټاکنو ګټونکو به له طالبانو سره خبرو کې ستاسو با اعتبار شریک وي؟
Look, we've invested a lot of time and money and support.
وګورئ، موږ د وخت مالی او ځاني اړخه په کافي توګه د افغانستان په ولسواکۍ پانګونه کړې. افغانستان پیاوړي دیموکراتیک بنسټونه لري. له شک پرته د ټاکنو په موارد کې ستونزې شته. په دې اړه لما تاسو غوره پوهیږئ؟ موږ له دواړو کمیسیونونو سره کار کوو څو خپلې دندې په ټاکلي وخت او همداشان په عادلانه او بې پرې شفاف او د افغانستان د قوانینو سره په بشپړ مطابقت ترسره کړي. موږ تمه لرو په واقعیت کې امریکا دا انتظار لري عادلانه شفاف ټاکنې د افغانستان له قوانینو سره په مطابقت چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي وشي. موږ هم له همدې ډول پایلو سره کولی شو کار وکړو.
خاغلی خلیلزاد وار وار ویلی چې سوله ورته لومړیتوب لري نه ټاکنې. آیا تاسو له نوموړي سره په دې اړه هم نظر یې؟
Do you share the same vision with him?
I think from our point of view from
زموږ په نظر موږ د سولې په بهیر کې پرمختګ ته او همداشان په افغانستان کې ولسواکي بریالیتوب ته اړتیا لرو. موږ د دواړو ته اړتیا لرو.
I'm sure you're aware of the
Data yam che tasi da Afghanistan pa ara da Joe Biden da sargandawano pa ara khabar yai da go sargandawano dal ta khabargununa ra para wali tasi pa da ara sa nazar larai.
Well, I don't want to get too far into a campaign rhetoric that's in the United States. I would offer this.
نو غواړم په انتخاباتي مبحث کې ورګډ شم. زه غواړم وایم وړاندې لدې چې زه دلته راشم پلازمینې ته ولاړم. هلته مې زیاتو کسانو سره ولیدل. له دغو لیدنو مو پیاوړی احساس دا دی چې د امریکا په کانګرس او همداشان په اجرایوي دستګاو کې د افغانستان له بریالیتوب، د افغانستان له سولې، د افغانستان له پراختیا هر اړخیز پیاوړی ملاتړ موجود دی. باور یم چې موږ دا واقعیت درک کړی له افغانستان سره چې څه ډول یو باید کار وکړو. البته په دغه هیواد قومی ویش او نور بیلابیل تقسیمات ډولونه شته چې دا په ډیری نور هیوادونو کې هم شته او طبیعي ده. موږ لکه څه ډول چې افغانستان سره یو کار کوو او له بریالیتوب یې ملاتړ کوو.
افغانستان as it is and we're confident about its success.
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک د اتلس کلنو لاسته راوړنو لکه د بشر د حقونو، د ښځو د حقونو، د اقلیتونو د حقونو او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمن دي او پوښتي چې له طالبانو سره به وروستۍ هوکړه څه کیږي. څرنګه چې زموږ په یاد ده له طالبانو سره د وروستۍ هوکړې د نسخې په مسوده کې هغوی د افغانستان د اسلامي امارات په نامه یاد شوي. آیا امریکا ته طالبان یا د افغانستان اسلامي امارات د منلو دی؟
acceptable as an outcome for the United States.
ستاسو پوښتنه په بل بڼه ځواب وم. څه چې له طالبانو سره پرې خبرې کوو هغه مسایل دي چې شیبه مخکې مې ورته اشاره وکړه، لکه د تروریزم پر ضد مبارزه، اوربند افغانانو ترمنځ خبرې او د بهرنیو ځواکونو او د تاوتریخوالي کموالی دی چې په عملي کېدو به له دغو اهدافو سره مرسته وشي او ممکن کړي. تاسو وینئ چې موږ په دغه فهرست کې د افغانستان د راتلونکي بڼې په اړه چې ځانته څرنګه نظام غوره کړي یا نور مسایل چې تاسو یاد کړل له طالبانو سره مذاکره نه کوو. دغه موارد باید په خپل افغانان په مذاکراتو کې ځای کړي، نه متحده ایالات. البته موږ به علاقې نه یو، هوکې موږ دلته له ځان، مال او وخت څخه تیر شوي چې د ډیرو بنسټونو د رامنځته کېدو لامل شول او تاسو ورته اشاره وکړه. موږ به علاقې نه یو، موږ د مذاکراتو ملاتړ کوو. موږ د افغانستان د حکومت او ډیری خلکو له بیلابیلو نظرونو نه چې د راتلونکي په اړه د طالبانو په څیر فکر نه کوي ملاتړ کوو، خو د دغو مذاکراتو مشري او دغو مسایلو ته پام د افغانانو په غاړه دی.
But the lead in those negotiations to address these issues and to achieve a political settlement, that responsibility belongs with Afghans, and I think that's where it
should be. But the United States is the largest supporter of Afghanistan.
خو امریکا د افغانستان له لوی ملاتړ کوونکو څخه ده او پښتنه دا ده چې کله مذاکرات او نتیجه د طالبانو اسلامي امارات وي، آیا تاسو ته وسره کړخ نه ده او دا کار تاسو ته د منلو دی؟
Negotiations is Islamic Republic, Islamic Emirate of the Taliban or Afghanistan. Do you accept that?
I think that will be up to
فکر کوم دا د افغانستان خلکو پورې اړه لري چې دغه مسایل څنګه حلوي. موږ خپل دریز او لمرتوب پاتل سکلونو کې څرګند کړی دی.
You have just started your mission in
the ورستۍ پښتنې په توګه تاسو په افغانستان کې اوس خپل دنده پیل کړې. ستاسو لمرتوبونه څه دي؟
My priorities here are to do everything I can to support this effort to
زما لمرتوب دا دی چې هر څه مې په توان کې دی په دغه هیواد کې به د اصول راتګ سره مرسته وکړم. د سمې ډیپلوماسۍ لپاره به د سفیر خلیل زاد په حکومت کې دننه او نورو غږونو نه چې غواړي په دې لار کې کار وکړي ملاتړ وکړم. دا به زما لومړۍ درجه لومړیتوب وي، خو امریکا نورې ګټې هم لري چې زه او زما همکاران به پرې کار وکړي.
راس ویلسون په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارژ د افیر.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسېدلې سمسونه لولو. خو اوس په نورستان ته مخه کړو. په ختیځ نورستان کې لسکونه کلونه مخکې مړیو ته نڅاوې کېدې او سندرې ږغېدې. اوس دا سندرې غلې شوې دي. په دې اړه روح الله انوري تفصیلي راپور لري.
دا له نن څخه 115 کال وړاندې کیسه ده. هغه وخت چې د ختیز نورستان ولایت اوسیدونکو د اسلام دین نو منلې، د سیمې اوسیدونکو به مړو ته نڅا کوله او سازونه به ورته غږول. قومي مشر او د نورستان له لرغونو رواجونو خبر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل چې د نورستان اوسیدونکو پخوا طبقاتي ژوند درلوده او همدا لامل و چې مړو ته یې د هغوی د مالدارۍ شهرت او میړانې په اندازه درنښت ورکاوه.
هغه کسان چې په قوم کې د توري د بازو خاوندانو مړانې کړې وي، د قوم په دفاع کې جنګېدلي کسان، یا هغه کسان چې هغوی مالی قرباني ورکوله، او یا هم هغه کسان چې د خبرې خلکو، د دغسې کسانو مړي به مختلفو شاعرانو لخوا د هغوی دپاره مرسي ویل کېدلې، او یو نورستاني یو خاص رباب چې هغه به غږېده او د مړي جسد به یخې د دریش کو نه ریوی افتی پوری باندې.
خاغلی وحدت وای د مړی کورنۍ اړ وچی د هغه د شان او شهرت سره سم څاروی خیرات کړي. دی وای کله بچی په کلی کې د مړی خودو وخت پوره شو، نو ځانګړو مراسمو کې چې پکې ساز غغول، شیرونه ویل او نڅا شاملو، جنازه به معلوم ځای ته ورسوله.
د دې لپاره یو خاص صندوق جوړ ک او د جسد به په هغه صندوق کې کې خود او د یو ټګی ټګی په سر به بیا دا صندوق یې خود شو او د سر به بندو د پاسو په ورته ټګی خود کې د لې چې کوم حیوان یا مرغان جسد ته ضرر ونه رسي، تر هغه به په دغه صندوق کې خو تر څو چې دا وخت خلاص شي او اډوکی به واخصل یو ځای کې به خخ کړ کمی ټګی لاندې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت ولایت ته چې 115 کال وړاندې اوسیدونکو د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې لړۍ رو جګړو او مرګ جوړلو وروسته اسلام ومنلو. د نورستانیانو په خبره چې نیکونو د کفر په وخت کې د هندوانو په سیر نمړي سوځول او نه هم د نورو ادیانو د پیروانو په سیر خخول، بلکې د سیمې د ډیر عمر لرونکو کسانو په وینا چې هغه مهال به د نورستان اوسیدونکو مړې د خپل اشتمانی سره یو ځای په یو صندوق کې ځای پر ځای کاوه او په یو لری سیمه کې به د څمودې د پاره کې خود. دا دود لا هم د نورستان په گاوند کلاش کې شته، هغه سیمه چې اوس مهال د پاکستان په چترال پورې تړلې ده. د کلاش اوسیدونکو چې لا هم اسلام نه دی منلې مړی ته نڅا کوي او د څو ورځو لپاره ورته ساز او سرودونه غږوي. د ختیځ نورستان د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکو جنرال غلام الله نورستانی وای دوی چې کوچنیانو په خپل سیمه کې دغه صندوقونه لیدلې دي.
کله چې واړه الکان مکتب کې وو تقریبا نوال دوم سی کله کله دي برګمټال شمال غرب خوا ته هلته یو پخوانی قبرستان و هغه وخت چنټه ویل هغه ځای ته یو دوه درې صندوق هغه وخت چې مونږ ګرځېدو پاتې وو هلته. د سپینګرو نه به هم پوښتنه کول چې دغه صندوقونه څه شی دی، هغوی ویل چې دا پخوانی هغه خلکو مړی چې ښخول نه ګدل دي چنی دي.
د مړو نه ښخول او ورته نڅا کول داسې رواج و چې یوازې د نورستانیانو یا پخوانیو کافرستانیانو پورې مربوطو، خو نورو برخو کې بیا خلکو په مړو بیر او ژړا کوله لکه د نن په سیری چې خلک ترسره کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خپلواک سپایل کې تیر شپه طالبانو د لشنګ ولسوالۍ د منجان کلی د محلي پولیسو پر امنیتي پوسټو برید کړی. تازه خان سمسور لیکي په جلال آباد کې نن ورځ تر دې مهاله د بیا امنیتي کوم پیښنه ده شوې. جعفری لیکي د افغان حکومت د مشانو اختلاف د سولې په زیان دی. گلزمان کمال زئی لیکي لا صداباتا لا افغان حکومت پرته سوله ناممکنه ده. او سید احمد عمری له کندهار پښتنه کوي چې په چین کې د کورونا وایروس له امله په وژل شویو کې مسلمانان هم شته. په نړۍ کې خلک دا نه وایي چې په مړو کې دومره مسلمانان دي او دومره نور دي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح.
د کندز ولایت په یوه دینی مدرسه کې د ماین چاودنې 15 ماشومان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د ولی ویان وی چاودن پرون مازیګر د دشتر چول سولي په عبدالواحد قرچی مدرسه کې سوي ده. په سرپل کې به په یوه بسلوله حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د امنی قمندانۍ ویان وی چې په وژل سوي کې درې تنه هغه پخوانی طالبان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې ملي امنیت ته تسلیم سوي وو. د بغلان امنیه قمندانۍ وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه سر ګروپ نیول سوی چې څو کاله په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. چارواکي وایي چې نیول سوی سر ګروپ سرور نمیږي چې په کاروان مشهور وو او په دې وروستیو کې له پاکستان څخه پراستنېدو و چې د لارې په اوږدو کې ونیول سو. شاوخوا 15 دولتونو او حکومتونو امنیتي رهبران او ډیپلوماتان نن د منشن په امنیتي کنفرانس کې برخه اخلي. دوی به د نړۍ په بېلابېلو برخو کې پر امنیتي وضعیت بحث کوي. د پاکستان حکومت د ټولنیزو شبکو د محتوا د تنظیم په اړه نوي مقررات تصویب کړل. انتقاد کوونکي وایي دا کار به چارواکو ته د مخالفانو او د بیان د ازادي د خاموشه کولو لپاره نور صلاحیتونه هم ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت د ټکنالوژۍ چینایي شرکت هواوی تورن کړی چې د ایران له رژیم سره یې د معترضانو په څارلو کې مرسته کړې ده. د دغه وزارت لخوا د لګېدلو تورونو په پاڼه کې چې پرون خپره سوه، هواوی شرکت دغه راز د امریکا د ټکنالوژۍ د شپږو نورو شرکتونو د اسرارو په غلا هم تورن سوی، خو هواوی شرکت دا تورونه رد کړي دي. او د کورونا وایرس د خپرېدو له بیرې د روسیې څخه چین ته سر لننه د چارټر الوتکو هر ډول پروازونه ودرول سول. نن تر دې اقدام مخکې روسي چارواکو هغو دربست الوتکو ته چې روسیه اتباعیې له چین څخه انتقالول د الوتنې اجازه ورکړه.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساس پر ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. په خوست کې د بشري حقوقو فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وای په دې ټولنه کې ډیرې ستونزې او ناخوالې لدی کبل دي چې قانوني حقونه نه ورکول کیږي. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې روڼ اندي او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو استازي وای په دې ټولنه کې ډیرې ناخوالې، جګړې او بدمرغۍ د بیلابیلو قشرونو د محرومیتونو له کبله رامنځته شوي دي. دوی زیاتوي د قانون نه پلي کېدنه، ځینې ناسم او مسلط دودونه او د ټولنې د ضعیفو او محتاجو قشرونو حقونو ته کمه پاملرنه د دې لامل شوي چې دا ټولنه په سیاسي او ټولنیزو ناخوالو کې ایساره پاتې شي. ویناوالو یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د بشري حقونو د دفتر لخوا د تلپاتې سولې، بشري حقونو او د قربانیانو د حقونو څخه د ملاتړ په موخه رابلل شوې غونډه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی غونډه ته په خپل خبرو کې ویل په دې ټولنه کې ځینو ناسم رواجونو د ښځو ژوند ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کړی دی.
دلته موږ په ټولنه کې ګورو چې پخوانی دودونه دستورونه شتون لري، اما مېرمنې چپه خوله هغه زغمي. د بیلګې په توګه په بدو کې ورکول کیږي. موږ تاسې په خوست ټولنه کې ګورو چې په زرګونو بدلونه شتون لري، په کم عمر کې بدول ترڅنګ بل لوړ ولور ده. نو دا ټول هغه بدبختی دي چې دا د دې منشد جنگ نه رامنځته شي.
د خو شیخ زاید پانتون رئیس حسین جان اریوبی په خپل خبرو کې ټینګار وکړ چې د نظام په ټولو چارو کې د خزو د ډیر سلنې ونډه پاړه باید افغان حکومت خپل ژمنې او تعهدات عملی کړي.
خزو ډیر سلنې اشتراک په ټولو سطحو کې، په سیاسي کې، په اقتصادي کې، په اجتماعي کې، په دولتداري کې ټول ته کېدای شي نوي ورکړل شوی. کېدای شي په ځینو مواردو کې وي که موږ د خوست د ولایت په کچه وګورو، آیا 10% ته موږ رسولي دي؟ کېدای شي نوموړي رسولي. نو زموږ وړاندیز به دا وي چې د افغانستان دولت د هماغه تعهداتو ته چې دوی په ملي او بین المللي کانفرنسونو کې کړی دي ژمن او قائل پات شي.
په سوال خطي زون کې د معلولینو د اتحادیه مشر صاحب منګل په خپل خبري کې ویل د ټولنې معلول قشر په ډیر ستونزمن حالت کې دی.
وس سول خجرګه جوړی کی معلول ته به چې خاک کول کړی شي انسب قانوني اساسي مخ ته خاک کول چې دوه انسب سنتولون دل کړی شي هغه په زمينه خزه ولګړي ایمي هغه خو یاندې نشته چې خپل مل خپل ځای خپل ورولي لو سوار کړی په سول خجرګه کې کور وکی دی ولایت نه چې کوم خلک لګل کیږي کوبل تحقیقي نه دی معلول دی یو معلول ته نه دی
بلدوسته د پکتیا په مرکز ګرځیدل کی د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دفتر مسولین هم وایي چې په خصوص کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخواري او د بشري حقوقو په نورو برخو کې د سرغړونې ثبت شوی پیخی ډیر دي. د یاد دفتر د خزو د برخه مشر زرمینه شمسول هم د ستونزو ته په کتو د بشري حقوقو کمیسیون په خصوص کې هم دفتر پرانیزي تر څو د دې ولایت خلک ورته لنګ دی لاسرسي ولري.
مشکلات خو مونږه زیاتر ګورو لکه د مثلا راګي او آمده زنې د خزو د تاوتریخوال قضیه دلته مثلا ډیر دي نسبت د پکتیا په ولایت د قضیونه نو دم دې په اساس تصمیم ونیول شو چې باید دلته یو دفتر باید جوړ شي.
د بشري حقوقو کمیسیون کارکونکو دا هم ویل په خصوص کې تر اوسه یو مهمه ستونزه دا ده چې د هغونجون او خزو د ساتنې او موقتی استوګنې لپاره یو مناسب ځای نشته چې دوی د تاوتریخوالي له کبله کور پرې خودو ته اړ کیږي. دوی زیاتوي په خصوص کې په نږدې ورځو کې همداسې یو حمایه مرکز پرانستل کیږي چې له دې کبله شته ستونزه به حل شي.
د کندوز ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ادارې چارواکي او خلک وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سرو وسلوالو لخوا د لمنځتلو په حال کې دي. دوی وایي چې دغو ځنګلونو حیوانات هم د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
په کندوز ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو لخوا د طبیعي ځنګلونو وخلو د دې ولایت د کرنې ادارې چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د امام صاحب او د قلیزال ولسوالیو اوسیدونکي وایي په خوا د دې ولایت په یاد شوو ولسوالیو کې هر ډول وحشي حیوانات موجود وو خو د ځنګلونو د وخلو له کبله وحشي حیوانات د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي غلام حضرت په دې اړه وویل
خلک په دې ارتباط باندې دومره فهم او درک نه لري چې پوه شي د یو ځنګل څومره ګټه لري. دا ځنګلونه له منځه تللي د اکثره چې امام صاحب کې دشت ارچي کې یا په قلیزال کې اوس هم سري وخت د دولت ورته اقدام وکړي آینده کې به وکولی شي موږ بیرته دا ځنګلونه په خپلو پښو ودرو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو زیاته برخه د خپل سر ټوپکیانو او د اربکیانو لخوا په خپل سر ډول وخل کیږي. د نمړي ولایت قلیزال ولسوالۍ وستونکو محمد ایواز په دې اړه ازادۍ روډه ته وویل
د ځنګل غاړي ته لاړ سو الته به حقیقت تاسو ښکاره سي چې د تاجکستان ځنګل څومره پر امن دی او څومره ګڼ دی څومره درختی پکې ولاړ دي ځنګل څومره برحال دی چې اخو ته یو متر زمکم نه چفکیږي زموږ ځنګلونه د زورمندانو د طریقې څخه چورو چپاول دي.
په ورته وخت کې د کندز د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سیمه ییز زورواکو د دولت زمکو دی غصب په خاطر د زنګلونو وخلو ته مخه کړې ده. د نموړی ادارې رئیس عبدالحادی قرلوق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
روز بر روز ساحات جنگلات ما محدود میشه.
په دې ولایت کې طبیعي زنګلونه محدود شوي دي ځکه قاچاقبران او سیمه زورواکي په خپل سر زنګلونه وخی خو موږ پلان لرو چې د دې ولایت په خان آباد امام صاحب قلیزال او د شرچی ولسوالیو کې د پیستو نوي زنګلونه جوړ کړو. د کندز د کرنې او مالداري ریاست چارواکي که بیا وای چې دوی د طبي ځنګلونو د مخنیوي په هدف پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د طبي ځنګلونو مخه ونیول شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او ریډونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر السلامونه او نیکه هیلو منی خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسي. دا د دې ونې په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به وورو او د غرض د خبرونی په پاتې برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره در خبرو کو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډیر رسیږي. مننه کوم او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسولینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریک کړې دي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوریدل
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ پروگرام ترغلی او ومنل چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونې د جوړښت سره سم به موږ د لمړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
زموږ ځانون پیغام خبرې کوم د خوست ولایت نه. دومره د یو غنه یو د کلدورو په نورخونو کې پارک ده، د چرواکې ټول ویده پرته دي، بخاروي کنوز دي، د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په سل کلدورې مې درکولو، اوس په سل غنه ده، هر شي کې داسې ده. داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پټرول ډیزل چې دي او په خپل حال دي ځنه ټول نورخو کې جګول راغله. دوا سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
خبرې تاسو ښه کاورم.
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل، غواړم تاسو جواب واخلئ. دي
ډیر مننه کوم تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلې، او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هلې. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې لډیرو کارونو وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج شول چې دا د خوست والی د وی طرح لمخې و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شوی و چې بل اخره په علمي توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج شو چې لامل یې په یو شمیر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشو چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اصنافو سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خاروالۍ ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره په بیا بیا ناستې تر سره شوې چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټول اصنافو د مشانو د غوې په خوخه د خاروالۍ په همغږي سره وتوانو د ترڅو دوی ته ترتیب کو چې دا محل په خوست کې نرخامه ټول تا تبدیل شوی دی او هغه سناب چې نرخنامه پاتې دي د ضربه د غو نرخنامه هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د غازو یو کیلو خرڅ ده چې فعلاً د پاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې د پلورل کیږي چې د دوی د غریب شخصیت شو. همدارشان په پارکینګونو کې په خو 15 افغانۍ اخیستل کیږي چې فعلاً د پاره شل افغانۍ اخیستل کیږي. دا پروسه په جدي توګه ترڅرنې او ارزونې او ترڅنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې ټیمونه ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي زموږ ولسونه متضرر کوي، د هغو په وړاندې جدي اقدامات کوي. ورور دې اندېښنه نه کوي، دغه موضوع ان شاء الله د کنټرول لاندې ده، کنټرول شوی ده، د اصنافو اټیوالو سره خو بیا بیا ناستې شوي دي او دا پروسه به دوام لري تر څو چې زمونږ ولسونه د دې پروسې نه لکه څنګه چې رضایت خودلی همکاري کړي ده همداسې دوام لري.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکو پر واخلو، دوی هم د کښته ماشونو څخه شکایت لري، خپل له دوی به اورو.
السلام علیکم. زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حاجیرانو په نمائندګۍ چې د نیو ماشینه 15000 افغانۍ دي، نه په 15000 افغانۍ دي نو تاسو به کومه تایید هیڅ کار نه کیږي. موږ د ورپور چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته د ماشینه حل ورکړي او دا به د موږ لپاره ډیره د افتخار خبره وي. او تاسو د دې خبره ورپور چارواکو ته ورسوي. سلام علیکم.
بلې منګل صاحب،
ډیر مننه کوم. پایدارو کې د خدماتي کارکونکو اغه حل دلی چې دوی کوي او په کم ماش باندې د دوی د کورنۍ اغه ساتنه کوي، د دوی لدی همت او د دوی د دې او سلیس خمو مننه کوم. او لدوی نه د دوی دغه او یار چې په ادارو کې د کار کول دي داستایو په عموم کې دولت د دې مامورینو د ماشاتو تر ورولو د لپاره بلابلې طرحې لري په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دی او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به مونږ د ولایت مقام د محترم والی صاحب سره او لږې وروسته نورو مقاماتو سره شریک کړو تر څو د دوی غوښتنو ته ځواب ویل شوی.
نو دا طرحه څومره وخت به ونیسي چې دا عملي کیږي؟
انشاءالله دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه څو خدماتي کارکوونکي چې دوی اضافه کاری کوي هغو ته اضافه کاری نیول کیږي او تر څنګ به مونږ د دوی غوښتنې او وړاندیزونه د لوړو مقاماتو سره شریک کړو تر څو کولای شو چې د دوی د عوایدو په برخه کې او یا هم معاشاتو په برخه کې بدلون راول.
ډیر مننه. یو بل اوریدونکې د تعلیم په برخه کې څه نظر لري؟ خپل د دوی څخه وایو.
بلې، السلام علیکم. ایا تم د حوصله ته هم دا چې دلته د ایجوکیشن باندې په پرمختګونو نه لیدل کیږي، ته جو خاصه نشته پتره کې ځنته د درس زمينه نه برابر نو هله مداده چې دا هغه د بورډ چارواکو تر افیس ورا سوای
ډېر ډېر مرانه کوم. بلې، مګر که څه هم دوی مشخص کوم ځای نوم نه دی اخیستی چې په کوم ځای کې ما وایي چې په اطرافو کې د مسلې ته ډېر توجه نه کیږي، که تاسو په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې واقعا د تعلیمي یا د پوهنې وضعیت څنګه دی؟
خوشبختانه چې په سږ کال کې په خوست کې د پوهنې په برخه کې د ولایتي ادارې د نوي مشرتابه پر اتک سره ژور پرمختګونه او اصلاحات رامنځته شوي دي چې لنی کمرغه دا مهال د خوست په ټولو ولسوالیو او په مرکز کې د 122 ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي چې په نویم کال کې به نوي ښوونځي مونږ ګټې اخیستنې ته وسپارو او په عملي توګه به زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي.
دا په کوم ځای کې؟ دا په کومو ځایونو کې؟ په مرکز کې که په
دا په مرکز او په ولسوالیو کې؟ په مرکز او ټولو ولسوالیو کې، په هر ولسوالۍ کې، په ځینو ولسوالۍ کې لکه د مساخیل ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده، په دې ولسوالۍ کې عملاً د 14 ښوونځیو د ودانۍ د جوړېدو چارې روانې دي، لکه د زیدي میدان ولسوالۍ چې لري پرته ولسوالۍ ده، په هغه کې د 200 ښوونځیو د جوړېدو چارې عملاً روانې دي چې راتلونکي نوي کال ته به دا نوي ټول ښوونځي به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او زده کوونکي به په دې ښوونځیو کې درس وايي او د دې لپاره به سرپناه برابر شي وي. او تر څنګ یې په 122 ښوونځیو چې چار روان دي د غوښ خپلواک نظارت کیږي او د نوي کال د زده کوونکو د شمولیت لپاره کمپاین لسر له اوسه پیل شوی دی په ټولو ولسوالیو او مرکز کې. په خوست کې هیڅ یو ښوونځی نه دی تړل شوی، ټول زده کوونکي ښوونځي خلاص دي او ټول زده کوونکي ښوونځیو ته ځي. که تاسو دلته وګورئ ټول علمي او زده کړیز مرکزونه فعال دي، هم په ولسوالیو کې او هم په مرکز کې. په ولسوالیو کې د زده کوونکو لپاره د کورسونو شمیر ورځې نه بلې ته په لوړېدو دی او هر څوک کولی شي چې په اسانۍ سره ښوونځي ته لاسرسی ولري. او تر څنګ په دوه منډو ولسوالیو کې دوه ورځې وړاندې د دوه منډو ولسوالیو ټولو علمای کرامو، قومي مشرانو قومي پرېکړه وکړله چې د 5 کالونو پورته تر 6 کالونو پورې ټول ماشومان او تنکي ځوانان به د قومي جرګې او د پریکړې لالارې ښوونځیو ته لیږي چې دا یو د زموږ لپاره د خوښۍ زیری و. او هغه چا چې زده کوونکي خپل ماشومان ښوونځیو ته ونه لیږل هغې دپاره قومي جریمه ټاکلې. د خوست ولسونه په دې برخه کې ویښ شوي دي، د دولت دخوانه ټول امکانات ورته برابر شوي دي او انشاءالله په راتلونکي کې به هم دا پرمختګونه دوام لري. په خوست کې د ښوونځیو دروازې ټولې خلاصې دي، هم د جنکیو او هم د زده کوونکو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه ده، هم په لرو ولسوالیو کې او هم په نږدې ولسوالیو کې.
بله، کډوالو ته به ورسو چې د کډوالو ستونزې واورو. دغه یو اوریدونکي کوم پیغام چې موږ ته رسیدلی و دا به تاسو ته در واورو.
السلام علیکم. زه له خوست نه زنګ وایم. حاجي غلام محمد نه موږ بارانو د دې کړي چې موږ کله چې ګلمه تر شا راوښتې نو حکومت پښتنه کوي نو څو چا غم خورلای دلته نو سرپناه لري په دغه چې وشي باید موږ غم وخورو چې هغه موږ نه خورو. خدای دې راته وایي چې افغانان یې ورته پاکستان د پاکستان خو په نه پناه راځي. وسلام.
بله، مګر صاحب
په خوست کې یو هغه کډوال دي چې داخلي بيځای شوی دي او داخلي بيځای شو سره مونږ په تیره اونۍ کې د دوی د 200 کورنۍ سره نغدي مرسته وکړه تر څو په ژوند کې هغه توکي چې ورته اړتیا لري هغه ته راونیسي. او تر څنګ هغه بيځای شوی چې د شمالي وزیرستان راغلی او په ګلان ټیم کې موجود دي، هغه تخپل اولی چې بورغلی وو او د دوی د وزرو کسانو په شاوخوا کې چې هلته موجود دي د هغو سره په بیلابیلو برخو کې د کډوالو د چارو او د انصاف د ادارې لخوا نه مرستې کېږي او ځینې سهولتونه ورته برابر شوي او د دوی ټولې ستونزې او غوښتنې راخیستل شوي دي مرکز سره شریکې شوي او تر څنګ تیره ورځ د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د مسؤلیت د مسؤول سره چې والي صاحب سره لیدنه لرله هغې سره دغه موضوعات باندې خبرې اترې شوي تر څو وتوانېږو چې هغه بې ځایه شوي چې په خوست کې دي د هغو دپاره نورې مرستې هم راجلب کړو. دا لړۍ دوام لري او دا چې دغه ورور چرته دی په کوم ځای کې دی دوی کولی شي چې د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او خپل هغه غوښتنه ورسره شریکه کړي تر څو د مرستو دپاره دوی په لیست کې شامل شي او وکتلی شي چې دی واقعا د دې مستحق دی که نه چې تر څو مرسته ترلاسه کړي. نو دی دې هلته مراجعه وکړي او موږ به د کډوالو چارو ریاست ته هدایت وکړو تر څو دغو کسانو سره چې پاتې دي هغو تر اوسه پورې مراجعه نه ده کړې هغو سره هم مرستې وکړي. دا لړۍ به دوام مومي او موږ کوشش دا دی چې د داخلي بې ځایه شوو سره او تر څنګ یې دغو کډوالو سره چې د نورو ځایونو نه راځي هغو سره پر وخت مرستې وشي.
بله ډیر مننه کوم. یو ورستۍ اوریدونکی یو معلول دی چې د یم د خپلو معاشونو څخه شکایت لري، د دې ستونزه به د دې په ژبه واورو.
هلو السلام علیکم، زه د خوست ولایت نه سلیم کروان د سپری نږدې څخه زحمت در کوم. دا پیغام پرېږدم چې موږ د خوست سرحدي نږدې ولسونو کې د مریدینو شهیدانو وارثینو ته خپل حقوق د درې کاله کېږي چې نه دي رسېدلي او نه ورته راغلي دي. موږ ستاسې نه هیله کوو چې جګپوړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي. سلام علیکم.
بله مګل صاحب
ډېره مننه کوو. د معلولینو حقوق چې په تېره میاشت کې یوازې د زمیدان ولسوالۍ او د مرکز د یو شمېر سیمو د معلولینو حقوق پاتې وو چې موږ په دې وتوانېدو. والي صاحب د شهدا او معلولینو د محترم وزیر صاحب سره خبرې وکړلې او هغه بودیجه مو خوست ته انتقال کړله او بالاخره په یوه ناسته کې په غونډه کې دوی ټولو ته دغه حقوق چې دي توضیح شول او د نه پوهېږم چې دا ورور دلته خو کټګوري هم موجود دي چې دوی په نظامي برخه کې معلوم شوي دي یا دوی د پخواني وخت معلوم دی یا په اوس وخت کې معلوم شوی دی که څنګه. خو که چېرته دوی رجستریشن نه وي کړی دوی د هغه پروسه چې د کار او ټولنیزو چارو چې اوس دا اداره بیله شوې ده د شهدا او معلولینو امریت ته د مراجعه وکړي او هغلته دې د خپل غوښتنې او وړاندیزونه ورسره شریکي تر څو که چېرته دوی هغه حق د کارت د حق کارت نه وي ترلاسه کړی تر څو هغه کارت واخلي او هغلته ثبت شي او په راتلونکي کې دوی ته دغه معاشات ورکړل شي. او د شهیدانو په برخه کې موږ د مرکزي ادارو سره په تماس کې یو او د دې غوښتنې وړاندیزونه مو لیږلي. انشاءالله چې دې برخه کې موږ خپل هڅې او کوششونه ولایتي اداره په بیا سره کوي.
ډېر زیاته مننه کوم د خوست والي ویاند شغلی طالب منګل صاحب چې د خوست ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې او جواب مو کړې. البته موږ نورې ستونزې او پیغامونه هم لرو خو دا مو د بېلګو په ډول انتخاب کړي وو او تاسو یې جواب ورکړئ. ډېره مننه.
زه تاسو نه هم ډېره مننه کوم. کورم آباد چې د ستونزې تر موږ درسوي او خدای دې وکړي چې یوه ورځ په افغانستان کې سوله او امن رامنځته شي او دا ټولې ستونزې له منځه لاړ شي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د خبرونې په دې برخه کې به د نورو ولایتونو څخه هم ستاسو سره رسیدلي پیغامونه در سره شریکو او بیا په نورو خبرونو کې پر هر یو باندې جلا جلا د اړوندو مسولینو سره خبرې وکړو.
السلام علیکم. زه سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد داوود خاکسار د جړی ولسوالۍ څخه په تماس کې یم او ما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده موږ د جړی ولسوالۍ کې او نه مکتب نه ښوونځی لرو. موږ دا غواړو چې موږ ته ښوونځی او مکتب را جوړ کړي تر بیا ښه وخت د الله په امان.
سلام علیکم. مزادی کارکنان کو تا سلام علیکم.
زه د لوګر ولایت د منشوالۍ نه نماینده مایبینو خبرې کوم. د مونږه دغه د حضرې د مایبینو د تقریبا د 9.5 کسو ماش پاته د 2 کاله کېږي چې نه ورکوي او نه کارتونه ورکوي، بایومتري کارتونه نه ورکوي او نه درې څلور کاله کېږي کتابچې جوړې کړي دي، بایومتري کارتونه نشته. د ما لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کېږي چې ما غږ واوري او د ما د ازادۍ کارکوونکو ته لوړپوړو چارواکو ته دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د پکتیا د ولایت د ځاځیو جکوت کې اوسېدونکی یم. امین الله نامېږم. مکتب کې د تذکری ویلي نارسي ډېر وخت کېږي، نومونه مو هېر کړي دي، تذکری بېخي هر کوي نه. خواهش کوو چې تذکری روکي زر تر زره. ما پیغام ورکو وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. یو سرتېری په حیث نه زه تا ته وزیر دفاع ته دا پیشنهاد کوم چې موږ ته د 500 کسو تر خدمت اخیستي په لرې لږو کې راغلي او کورو مایناست یو او موږ نه موږ چارې لیواله لاسو په سرحدیانو لیواله لاسو او په د اردو لیواله لاسو نو موږ سره څوک معافي کوي کاندې او په معافي ته کاندې موږ نه روپۍ غواړي. موږ د لوړ مقاومت نه دا غواړو چې دغه واګانو کلوګانو کې دغه رسپتونه موږ نه غواړي او موږ خپه او تربت ناست په کورو کې بېواسطې خلک یو او موږ غا اکثره څوک اوري. موږ ډېر خلک کورو مای ناست یو کې په ډېرو روپو باندې په ډېرو راو باندې. زه دا بله ورځ دغه تلوم د سرحدي لیواله تلویغ مې راوغانې خاص اوس ما نه په مخېته مې غواړي تلویغ زه پیسه د کوم جانه راوړم غري سړی مې ته خو موږ لحاظ او خاطر نه کړې ټول د واسطو او د رسپتو خلک
استاسو نه مننه کوم ګرانو دوست، تاسو هم پر خدای سپارم او مننه کوم چې پیغام راستولې وو. هله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت هم دومره وو. تر د خدای پامانۍ د مخه غواړم دا یادونه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما سره طاهر روشن مرسته او همکاري کوي. مننه ځینې کوم او تر بلې خبرونې پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سپټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ځان پسې پاگل کړم جانانا پاگل کړم جانانا.